جوړ کړو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې دسترخوان جوړه کړي، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپین ږیري دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3,500 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي، او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یخه شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمي کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغو زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي. عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه را روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 45,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړېږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډیر دي او له دې درکه یې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کوروي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودري شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازی هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي، 3 کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي. هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه. ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست، خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر شمیر افغان خزی او نجونی هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملی اقدام غوښتنه کوي. یو افغان میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
تجربه
تخصصان افغانستان در دوران د طالبانو تر واک لاندې د افغان خزو ترخه تجربه ده خي چې د ډله له دین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارټاید پر رامنځته کولو سره خزې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اعتراض کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډیری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندي کړې او د ښځو کاري هم په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمیر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوال ورځې لمانځنه په حقیقت کې د یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغي، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې او په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستي کلونو کې ژوند تر دې حد خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دی وای زه له ژوند ډیر ستړی شوی، دوه لورګانې او یو زوی مې ناروغان، کله کله له ځان سره ناست یم خو خپلې ګوتې شمارم، دا مې عادت ګرځېدلی. کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو د رکاتونو شمېر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت مې ښه نه دی. یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي د طالبانو له لوري د ښځو نجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هاریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستۍ کلونو کې طبیعي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې په وروستۍ زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپنا پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته د رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو، طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبیبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
همدارس ازادي رادیو په بیلابیلو ټولنیزو یا خواله رسنیو کې هم کتلای او اوریدل شي. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان د خبرمنی او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره وی هوکړې ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت ته وړاندیزونه کریدی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الو خیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وای سکه لمنو خاص لا تور کړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودې نو خوان دا ورنګ هم خدي خو بازار سوړ دی او به دا سدي چې هغه ته پکې د تمې سره سم ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات سیدي سکالې بيخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي. چلېوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د سجور شي، د خلک دی مانی دی، باز نور سبزیجات دی د خرابېږي. سرخانی ورته جوړ شو خلک کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سوزي ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مقصد سرخانی مختار جوړ کی، او چې دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه هم ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوه د وګړو وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته د دې میوه د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیز هم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤلو چرواکو مهیلا ده چې دوی ته که څومره زحمت دوی بسلې د یو مره امکانات ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي. نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړي ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده، همدار رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان لوی صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنی زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسترۍ مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده، که راته ووایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو، او تاسو ویلي چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه.
لیسانس مینو ریسپ 1303 نیو کال کې پاره خسویم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری می هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ، د 1472 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې سوي، چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیسته او له هغه وروسته څه بوختیاوي مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1393 کال څخه مخکې په 1390 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د شونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRDA انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پرځ کې دورسته لایو داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 میاشتې کار وکړ، د شونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 15 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولیږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې 100 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. په حال هم د اوس په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر خاندیل صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا ماسو سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د شونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډیره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل، او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو ان جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیسلر اف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی لنګلیسی سره ډیر تړاو لري، نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډیره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دی ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی د بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل. یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوشاله ترڅنګ د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چا ته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ و عملي برخه کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې د سړي دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له دروخام د جبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د وسره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل هم دا و چې زما علاقه له جبر سره ډیره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع، چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري صاحب تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هره برخه کې باید ډیر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بيولي دي او یوازې د محصولینو بيول نه بلکې د دې ته د جنو پروژو یا کورنۍ دند ورکول ترڅو د پاملي دګر کې کار وکړي لاسره ورني ولري او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړه لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصولین ورته لیږو ترڅو د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملی زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کو او کولای شو چې محصولین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ الټیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پونتون کې د بوس په خصوصي پونتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي آیا بازار د کار د الټیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو صاحب ما مخکې عرض وکړ دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نس ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصولونو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصولینو ته هغه ورزده کړو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار پیل کړي. ولی ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي. مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یو تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري پونتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پونتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پونتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانانو استادان چې نوي ماستري یا دکتورای بشپړ کړي دي ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملاً د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخیل چې ځینې نور پوښتنې مطرح کو د خصوصي جون په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحت من متهل یا څو اولادونه لري؟
بلې نور صاحب واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نور صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څه
یعنی کوچنیان دي.
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړي هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې هو نوري صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړل چې دا هم یو خصوصي پونتون و د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګاه شهر کې نورې صد درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند ورا کوجیا پنم پالیت کی یو دولتی په هنتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکی زده کړو چاګه د سوداګری په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداری په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکی زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شپ پریمانه دي ډیز دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوی دی، آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته؟ هلته
په خپله نوري صاحب لشکرګاه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او که ووایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي چې پخوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي. نو خپله لشکرګاه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظره څخه او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي زون خلک هم دلتستا، د شمال زون خلک همستا، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلتستا او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپله باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نوري صاحب په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پوهنتون یا د دولتي پوهنتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو پنځلسو حتی شلو کلونو راهیسې اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه والا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله، هلمند هم په جګړو کې ښکېلې ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي، یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې ده تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوی دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاعیار نو، یا اوسر ته زمينه نه وي برابر، یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي، یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي؟ څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، ورچا لري وګوري چې لکومي برخه سره ډیره جوړه ده په کومه برخه کې ډیر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه لري او په کومه برخه کې د دې تجربه او د ذوق او د مهارتونه لکومي برخه سره ډیر مطابقت لري کله چې د زینو مشرانو استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډیره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دا چې مایوسي تدریجي مرګ دی مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري لږ څه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پونټونو کې هم ځوانانو سم دا وایي چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رشته کې ډېر مستولار شي ځان ته خدمت مسلکی کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونو ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مکوي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیل کولای شي کڅوک ډاکټر دی کڅوک حقوقدان دی کڅوک سوداګری وایي کڅوک د ټکنالوژي په برخه کې ذکر کیږي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو کدي شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو در په کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړی او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچی نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دی باید تاسو دوه اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکري یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله ان دیال د هلمند دولتي پونتون او د بوست پونتون او استاد تاسو ته د نورو برلټوبونو هله کو او مننه کو چې د ازادي رادیو د ازادي ایمیل ما پروګرام کوم برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما باد
خلق و تخکارا مرده زاده سر چودلے ماں